په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې خبري غړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په کورمه کې شوې د نننۍ بمی چاودنې د حال تر څنګ پر یو شمېر سیمهییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له نجیب عامر اورو.
تړي مشه پامو کې د خبر نو سر ټکو ته په کورما کې یو بمی چاودنه کې لږ تر لږه اته کسان وشل شوې دي. په پاکستان کې د شپږمې سرشمیرنې دوهم بهیر لنن نه پیل شو او د امریکا دفاع وزیر ترهګرۍ ځپلو کې د افغانستان سره خپلې ژمنې بیا تکرار کړې. پورا خبرونه د کورم ایجنسی چارواکی وایي نن سهار په ګودر سیمه کې په یو مسافر وړونکي ګاډي کې چاودنه شوې چې په پایله کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي. دوی وایي په دې پیښه کې ګڼ کسان ژوبل شوي. هم د خوشمیرې نه دا معلومه. ژوبل کسان د صدې روغتون ته رسول شوي دي. په سملاسي توګه د چاودنې نوعیت معلوم شوی نه دی او نه هم چا د برید مسؤلیت قبول کړی دی. په روانه خبرونه کې په دې اړه نور تازه معلومات درکوو. د پاکستان د سرشمیرنې ادارې نن د سرشمیرنې او کورشمیرنې دوهم پړاو پیل کړ چې د یادې ادارې د چیف کمشنر آصف باجوا په وینا د مئی تر 24 نیټې به دوام وکړي. نوموړي پرون په یوه خبري غونډه کې ویل چې په دې پړاو کې به د پنجاب، سند، بلوچستان، خیبر پختونخوا، ګلګیت بلتستان، د پاکستان تر واک لاندې کشمیر او فاټا په بیلابیلو برخو کې کورشمیرنه او سرشمیرنه ترسره شي. د پاکستان په تاریخ کې د شپږم سرشمیرنه ده چې ترسره کیږي. په اخیری ځل په 1990 کال کې سرشمیرنه شوې چې له مخې د هیواد نفوس 45.5 کروڑ زیات ښودل شو. د پاکستان د پیپلز ګوند شریک مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری پرون په مردان کې د خپل ګوند پلویانو ته د وینا پر مهال ویل چې د چین او پاکستان ترمنځ په اقتصادي پروژه کې د خیبر پختونخوا د خلکو سره ټګي شوې ده. نوموړي ویل که د 2013 کال په انتخاباتو کې بری ترلاسه کړ نو پښتنو ته به خپل حق ورکړي. د چین او پاکستان ترمنځ په اقتصادي پروژې تر دې وړاندې هم د قام پرستو او ځینو نورو ګوندونو لخوا نیوکې شوې چې دا پروژه یوازې د پنجاب لپاره ګټه لري. خو واکمن ګون مسلم لیگ نون وایي دغه اداوې ناسمې دي. پروژه ټولو ته یو شان ګټوره ده. د خوست امنیه قومندان پرون مشال لډیو ته ویل چې د افغانستان د خاص ځواک سلور غړي په دغه ښار کې په یو ځانمرګي برید کې وژل شوي او شپږ نور بیا ژوبل دي. برید جنرال فیض الله غیرت ویل دا برید د دوشنبه په ورځ په خوست کې د خاصو ځواکونو پر پوسته وشو خو په ترڅ کې دوه وړې نجونې هم ژوبل شوې دي.
زمنګ دی کمپاین څلور تنه شهادت رسیدلی او شپږ نفر زخمیان دی. په څنګ کې زمنګ دوه وړې جنکۍ هغه هم ساتي زخمی شوې دي.
د ویل چې ځانمرګي بریدګر په فلاین کوچ موټر کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي وو. پوستې ته له رسېدو سره سمې او چاودول. د چاودنې غږ دومره لوړ و چې په ټول ښار کې واورېدل شو. د برید مسؤلیت چا نه دی قبول کړی. د امریکا دفاع وزیر وایي 2018 کال به د افغانستان لپاره یو سخت کال وي. جیمز ماتیس پرون په کابل کې د نړیوالو ځواکونو له عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن سره په یو خبري غونډه کې ویل افغانستان سره به امریکا او نړۍ ملاتړ ته دوام ورکوي. د وی موږ د خپل ماموریت په ستونزو کې هیڅ راز و هم نه لرو. 2018 بعد افغان امنیتي ځواکونو نړیوالو پوځیانو لپاره سخت کال وي. خو موږ به د ترهګرو او د هغو ټولو ډلو چې غواړي د ملګرو ملتونو لخوا قانوني او رسمي پیژندل شوی حکومت کمزور کړي خلاف د افغانستان سره اوږه په اوږه ولاړو. د امریکا دفاع وزیر چې په نایلان شوی سفر افغانستان ته ورغلی له ولسمشر اشرف غنی او نور افغان چارواکو سره په کتنه کې ویل چې په افغانستان کې د امریکا ماموریت پای ته نه دی رسیدلی. واشنگتن به د افغان نو تر څنګه ولاړ وي. ولسمشر غنی هم ویل د افغانستان جنگ کورنۍ جګړه نه ده بلکې افغان امنیتي ځواکونه د نړیوال تروریزم په وړاندې د جبهې په لومړۍ کرخه کې دي. افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس د سفر پر مهال د دغه هیواد یو لوړ رتبه پوځي جنرال ویلي چې روسیا طالبانو سره د وسلو مرسته کوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن پرون په کابل کې د ښاغلي ماتیس سره یو ځای په خبري غونډه کې ویل هغه په دې خبره کې هیڅ اختلاف نه لري چې د افغانستان په جګړه کې د روسیې په مداخله کې دا هم شامل ده چې دوی طالبانو ته وسلې ورکوي. نوموړي په دې اړه نور وضاحت ونه کړ خو پرون تر دې وړاندې یو بل لوړ رتبه امریکایي چارواکي چارواکي خبريالانو ته ویلي چې روسیا طالبانو ته مشينګنې او د منځنۍ کچې نورې وسلې ورکوي. دغه چارواکي چې د نوم نه ښکاره کول په شرط خبريالانو ته معلومات ورکول، دوی هم ویلي ول چې طالبان د روسیې لخوا ترلاسه کړې وسلې هم د اوس په جنوبي ولایتونو هلمند، کندهار او روزګان کې استعمالوي، خو روسیا ردوي چې ګواکې دوی د طالبانو سره د وسلو مرسته کړې ده. په ایران کې د هغه ایرانی نژاده برتانوي میرمنې چې د ملي امنیت د سرغړونو په تور نیول شوې وه، کورنۍ وایي د دغه هیواد سترې محکمې د هغې پر ضد لګول شوې د 15 کلونو د بند سزا برقراره ساتلې ده. نازنین زغاری راتکلیف چې د تامسن رویټرز فاونډیشن سره یې کار کاوه، د 2016 کال په اپریل کې د تهران په هوایي ډګر کې د انقلابي ګارډ لخوا هغه مهال ونیول شوه چې د خپلې کورنۍ سره تر لیدو وروسته د خپلې دوه کلنې لور سره برتانیا ته د ستنېدو په حال کې وه. تامسن رایټرز فاونډیشن او د نازنین کورنۍ پر هغې لګول شوي تورونه ردوي. د نوموړې کورنۍ وایي د ایران انقلابي ګارډ هڅه کړې د کیمرو په وړاندې له هغې داسې اعتراف واخلي چې ګواکې هغې جاسوسان روزلي او استخدام کړي، خو هغې ورسره نه ده منلې. له دوو پټو محکمو وروسته هغه په تیر سپتمبر میاشت کې د 15 کلونو په بند محکومه شوې وه. د نازنین خوان ریچارډ راتکلیف وایي د هغې د بند د چیلنج کولو لپاره اپیل یوازینی قانوني لاره وه. نوموړی وایي د هغې د میرمنې د قضیې د اورولو لپاره هیڅ محکمه موجوده نه وه. د نوموړي په وینا میرمنې اوس هم نه پوهیږي چې هغه په کوم تور نیول شوې ده. دی وایي نازنین معصومه ده، یوه مور ده چې د خپلې کورنۍ سره د لیدلو لپاره ایران ته تللې وه او په لندن کې د یوې خیریه ادارې سره یې کار کاوه. دا تر دې ګړی د مشال رادیو خبرونه. اوس ورزو اسلام آباد ته د احمد الله نه د هوا حال او د کرنسی بیاورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ نوي پیسې اخستل کیږي او 106 روپۍ شل پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 104 روپۍ او 104 روپۍ 40 پیسې، یو پاوند 104 روپۍ شل پیسې او 104 روپۍ 20 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 20 پیسې او 23 روپۍ 50 پیسې، یو سعودي ریال 28 روپۍ 10 پیسې او 23 روپۍ 50 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 55 پیسې او 1 روپۍ 60 پیسې، او 302 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستے کی گی، او 315 ایرانی ریالا پا یو پاکستانی روپے خرسولے کی گی. او وسط موسم حال د موسمیات محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 2.5 او کم نه کم 19، په بنو کې به زیات نه زیات 15.5 او کم نه کم 19، او په کوټه کې به زیات نه زیات 9 او کم نه کم 12 ډیګري سینټی گریډ وي.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري. نن په کورم ایجنسی کې شوه د سړک غاړي بمی چاودنې یو شمیر خلکو ته مرګ ژوبل اړولې ده. معلومات پرې درکو. حمله نن څخه په پاکستان کې د سرشمیرنې او کورشمیرنې دویم پړاو پیل شو. د مردان عبدالولي خان پوهنتون چې پکې د مشال خان له وژنې پیښې وروسته د درس و تدریس بهیر بیرته نه دی پیل شوی. استادانی وایي دوی هڅه کوي چې د پوهنتون حالات بیرته عادي ته راولي.
دا یونیورسٹی دا یو ډیر غټ سړی په نوم باندې ده. لګیا یو موږ سره ریمیډیل مرز او بکو چې سټوډنټانو هم شاک کړي، استادانو هم شاک کړي، خلکو هم شاک کړي.
په بلوچستان صوبه کې د صحت محکمې کارکونکو د خپلو کمو تنخواګانو له وجې دوی د خپلو کمو تنخواګانو له وجې سر ټکوي او پر ضد یې د احتجاج یو لړۍ پیل کړې ده.
زموږ چې کم تنخواونه دي هغه دغه قدر نه دی چې موږ یو سرای په کرایه واخو یا خپل بچان ته یو څه تعلیم ورکو.
او د خیبر پختونخوا په سوات کې نرخزان وایي پولیس یې په زور له خپل کورونو وباسي. دوی له حکومت غواړي چې پولیس دې د دوی له زورولو منع کړي.
کویلې چې په تاریخ په برتاز د کورونه خالی کوي کتا سو کورونه نه خالی کوي نو موږ بساز اپریشن کوو. موږ دا غو مطالبه کوو چې موږ خپل ځان باندې فری دي.
پر یو شمیر نور سیمه ایزو هم دراز نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هله دا ورته دوی له مشال رادیو سره اوسه. اوریدونکو نن په کورم ایجنسی کې د کورم ایجنسی په یوه سیمه کې د مسافرو پر یوه ګاډي د سړک غاړې بم چاودېدلې چې په نتیجه کې یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دغه اړه معلومات اخلو له سیمې را سره خپل خبریال طارق اورکزی د ټلیفون په لیکه راغلی دی. طارق جان، تاته ستړي مشي وایو که دغه پیښې معلومات راکړې، که د چارواکو سره دې خبرې شوې وي، د ځایي خلکو سره دې خبرې شوې وي چې دا پیښه په کوم ځای کې دقیقا رامنځته شوه او بیا څومره تلفات یې اړولي دي؟
ډېر مننه. دا لسدې خاره 12 کیلومیټر لري په تو کوټ سیمه دا د منګلتي کورنۍ په چنکنی په حدود کې راځي. دې کې زیاتره شیعه مسلک سره تعلق لرونکي خلک پاتې دي. نو په دې کې دا گاډی چې کوم دی دا د ګودر سیمه روان وو چې په لاره کې په سړک کې د مانځ بم چدن ورته وشوله. پولیټیکل انتظامی تر مخه او روغتیایي چارواکي چې دي هغه وایي په اوسه لږ تر لږه 10 کسان چې دي په دې پیښه کې مړه شوي دي او 14 چې دي هغه زخمي شوي دي. دغه 14 نن شاوخوا 10 بجې شوې ده او پولیټیکل انتظامیه وایي چې دغه ګاډی چې کوم دی هر ورځ 2 ګاډي د ګودر سیمینا سدې یا پرچنا ته راځي. نو په دې کې په دې یو ګاډي پسې په تو کوټ سیمه کې دغه 14 اور پسې وشوله چې په دې کې عام وګړي په دې پیښه کې دي هغه مشوي دي. د صحت محکمې چارواکو سره موږ خبرې وشولې ډاکټر مجاهد حسین سره هغه د صحت محکمې مشر دی. هغه دا وویلو چې 10 تنه چې کوم مړه شوي دي هغه یا خو ځای پر ځای یا په لاره کې مړه شوي دي او دا یې هسپتال ته راوړلو په دې هسپتال ته چې په دې کې 3 ماشومان دي او 3 زنانه هم شامل دي په دې مړو کې. او هغه دا هم وویلو چې دا زخمیان چې کوم دي 14 کسان د دې ابتدایي علاج پس دا ټولې چې دي هغه ته رسولي دي د پاچنار هیډکوارټر رسولي دي او په دې زخمیانو کې 2 زخمیان چې کوم دي هغه روغتیايي حالت ټیک نه دي. نو دا چې کوم دي تازه صورتحال دي او دا ویل کېږي چې 2 کسان کوم وو چې هغه په لار کې وو هغه هم څا ورکړی ده. دا خبره نه تصدیق شوې نه ده او که دا خبره تصدیق کېږي نو د شمیره به 200 ته رسیږي د مرو او تر اوسه چې دا خبره تصدیق نه ده شوې. د دې وروسته دغه سیمه پولیټیکل انتظامی او امنیتي ځواکونه چې دی په خپل ولکه کې اخیستي ده او چارواکي وایي چې دې پېښې په اړه پلټنې هم روانې دي. دغه سیمه چې کومه ده دغه سیمه د پاتو او د ګودر دا د مسوزو لټړلي او زنداو سره لګېدلې ده چې په کې د حدود ځمېداري تر قانون لاندې پولیټیکل انتظامی تر مخه 15 کسان نیول شوي.
او د پېښې ذمہواري خو به چا تر اوسه منلې وي کنه؟
د دغه پیښه زموږه تر اوسه کومې ډلې نه مدمنلې خو دغه مخکې چې کوم په پاچنار پیښه شوې وه په هغه کې تحریک طالبان پاکستان د جماعت الاحرار ډلې د غشان پیښه چې کوم دی او پاچنار کې هغه زموږه نه خسته
سمه مننه.
په دغه پیښه زموږه
ډیره مننه تارک اورغزی اوریدونکو په سیمه کې د مشال رادیو خبريال چې موږ ته په کورمه کې جنن کمه د سړک غاړې بمی چاودنه شوې ده او لکتر لگا لس کسان د وینا مطابق پکې مړه دي نو وجل شوې دي. په دغه پیښې په اړه موږ ته معلومات راکول.
دا مشال رادیو ده.
په پاکستان کې د سرشمیرنې او کورشمیرنې لومړی پړاو پای ته رسیدلی او لنن څخه یې دویم پړاو پیل شوی. د راتلونکي مې میاشت تر وروستۍ اونۍ پورې به دوام وکړي. په دې پړاو کې به د پنجاب، سند، خیبر پختونخوا، بلوچستان، د پاکستان تر واک لاندې کشمیر، ګلګت بلتستان او همداراز فاټا په یو شمېر برخو کې یاد پروسه پر مخ ویوړل شي. رابعه اکرم خان تفصیل راکوي.
د پاکستان د شپږم سرشمیرنې دویمه او د پای مرحله نن شروع شوې ده. 13 ورځ شماریاتو د محکمې چیف کمشنر آصف باجوا یو پریس کانفرنس په وخت وویل چې په دې مرحله کې 8 ضلعو کې سرشمیرنه او کورشمیرنه به کیږي. آصف باجوا په وینا چې په دې پړاو کې به د قبایلي سمو شپږ ایجنسو او اسلام آباد په شمول د پنجاب او سند صوبې 21 ضلعې، د خیبر پختونخوا 12، د بلوچستان 19، د پاکستان تر واک لاندې کشمیر او د ګلګت بلتستان 15 ضلعې شامل دي. دا دویمه مرحله به د را روانې میاشتې 24 نیټې پورې جاري وي. آصف باجوا خپلو خبرو کې دا هم وویل چې د شمالي او جنوبي وزیرستان او د اورګزی ایجنسی معلومات به د قبایلی سیمو د قدرتي افاتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای نه اخیستل کیږي، ځکه چې اف ډی ایم ای د بیکوره شو کسانو معلومات ځان سره ساتي. د شماریاتو د محکمې په وینا چې شاخوا 15 سره کمی شناخت کارډونه په وړومبۍ مرحله کې بلاک کړی شوی دي. دوی چې په دې دویمه مرحله کې به هم یو سیویلین افسر او یو پوځي د سرشمیرنې ډلې کې شامل وي. د زیاده کړه چې د وړومبنۍ مرحلې غوندې دې مرحله کې به هم ولس کومک کوي. د نوموړي په وینا چې د سرشمیرنې عمل سارن لپاره بهر ملکي مبصرینو دا مسایل دي. د دې وړاندې په وړومبۍ مرحله کې په 3 ضلعو کې د سرشمیرنې عمل تر سره شوی دی.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مردان د عبدالولي خان پوهنتون انتظامیه وایي تر اوسه په دې خبره کمی وروسته پریکړې ته نه دي رسیدلي چې پوهنتون د زده کوونکو پر مخ بیرته پرانیزي او کنه. په دغه پوهنتون کې د اپریل پر 14 یو شمیر بلوګرو زده کوونکو د مشال خان په نوم یو زده کوونکې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور وواژه. وروسته پولیسو وویل چې دا تورونه ناسم ول. فرخنده اسد د عبدالولي خان پوهنتون له انتظامیه استادانو او همدارز زده کوونکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
د مردان د عبدالولي خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان د وژنې وروستو لا هم په دغه پوهنتون کې تعلیمي هلې ځلې نه دي بحال شوي. د پوهنتون انتظامیه وایي دوی د ټولو حالاتو جایزه اخلي او د امنیتي صورتحال د ښه کېدو وروسته به څه فیصله کوي. د پوهنتون پرووست فیاض علي شاه وایي دوی لا هم په دې اړه خبرې کوي چې کله په دغه پوهنتون کې تعلیمي هلې ځلې بحال کړي.
او پای کې پروسس روان دي چې هغه زموږ روان دي کوششونه کوي چې حالات نرمه شي.
د اپریل په 14 د عبدالولي خان پوهنتون یو زده کوونکی مشال خان د بلوګرو لخوا د وهلو ټکولو وروسته د مذهب د سپکاوي په تور ووژل شو. د دغه پیښې په تړاو یو شمېر کسان نیول شوي دي چې پکې د دغه پوهنتون زده کوونکي او کارکوونکي هم شامل دي. بلخوا د پوهنتون یو زده کوونکی وصال خان وایي د دغه پیښې له وجې تعلیمي زیان روان دي.
مخکې ودې روزې نه مخکې او بس اوس لږ تل حل دغه دي لا پته نه لګي کنه ملګري غلا دغه ته په انتظار دی نوټیفیکیشن ته غلا نه سنې دی ویلې شوې.
بلخوا د دغه پوهنتون یو استاد نصر الله وای تر سوچې د پوهنتون مشر نوی ټاکل شوی تر هغه پورې به دغه تا مسلې روان وي.
موږ خپل ډیوټي کوو لګي اگر موږ د سټاف ډیوټي یې لګانې د سټوډنټ انشته په هغه مسلې سره چې په هغه لګي واه چې کله وې چې کیږي تر وې چې لا په نه انشته چاغلی راغلی ټولې مسلې واشن پرتی خو نه مهاراج وایي سره ډېر زر راشي هوجي کله زمونږ مشر راشي او دې په سیټ باندې کینی دا مسلې دې کمی کمی نه ولي ولي دا حل شي او تماشومان خډیر دی تاسو سره دوی خډیر دی تاسو.
د عبدالولي خان پوهنتون یو بل استاد پروفیسر فضل ستار وای دغه پیخ اثرات ډیر دی خودوی کوشش کوي چې د زده کوونکو تعلیمي زیان ونه شي او دغه پوهنتون خپل عادي حالت ته راوګرځي کی
ټیم کو بهرلی خدا زمونږ د استادانو او د سټوډنټانو او د امپلایز د زمونږ کلیکټیو او بلکې د سوسایټي مونږ سره کلیکټیو ریسپانسیبিলিټی دا چې دا یونیورسيټي د ډیر غټ سړی په نوم باندې دا عبدالولي خان یونیورسيټي دا زمونږ ډیر غټ رینکینګ او هغه ټول سره به بحالولو لپاره به ټول دوباره کوشش کوو ځکه زمونږ خیال دا دی چې بیا د ارسری ګین کول د لپاره مشال شهید دغه دا واقع چې د دسترات کم دي دا ټول مینټین کولو لپاره نو اسراف په خلکو شته خو لګیا یو مونږ سره ریمیډیل مرز خو به کوچی خلک چې نو سټوډنټانو هم شاک کړي استادانو هم شاک کړي خلکو هم شاک کړي نو د دې لپاره به ریمیډیل مرز ان شاء الله سو کوشش وکړو.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین محسود یو اونۍ وړاندې په یو خبری کانفرنس کې ویلي وو د پلټنو وروسته دا معلومه شوې ده چې د مشال خان خلاف د مذهب د سپکاوي هیڅ ثبوتونه نه دي ترلاسه شوي او د هغه د وژنې په تړاو یې د پوهنتون شپږ کارکوونکي هم نیولي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د مردان ناظم حمایت الله معیار د عبدالولي خان پوهنتون پر پیښه د تفسیرې کولو نه ډډه کړې وه. ویلي وو چې دوی به د پلټنو د راپورټ د پایلو له ترلاسه کولو وروسته په دې اړه د څه ویلو جوګه وي. بل پلو ځینې رپورټونه وایي چې په مشال خان د وژونکو په ډله کې د مشال خان د وژونکو په ډله کې د مردان د ناظم د کورنۍ یو غړی هم شامل دی. عوامي نېشنل ګوند چې ښاغلی معیار غړی دی لاغنه سپیناوی غوښته چې ولې د نظر د ګوند له نظر سره په ټکر کې وو. د مشال رادیو همکار ځلان یوسفزي له حمایت الله معیار سره مرکه کړې ده.
قانون او د آئین په ملک کې د موجودګۍ باوجود دا نه کې قابل برداشت دی عمل بل مجاور چې دا د اسلامي شریعت هم منافی دی.
نو دا ستاسو خلاف څوک پروپاګاندا کوي که دا څوک دی چې ستاسو خلاف دا خبرې کوي؟
دا ما کړه دا هغه خلک چې هغه ته د سیاست په دی او له باندې نور د مقدمه لاوي دا غیر له دا یو مخور کوي. نو ما په منه رضا بیان چې ان کی مقامی او رهنما او کارکونه د خاص کوم چې د یونیورسيټي په حواله باندې د بیان او رائے نه جاري کوي تر څو چې تحقیقات جاري دي.
خو ځنې خلک وایي چې ځنې خلک وایي چې ستاسو سره رشتہ دار ستاسو رشتہ دار سره نږدې ملګری پکې دي ځکه تاسو دغه خبره کړې وو. دا پټه چې کوم شوکاز نوټس پرون دا شوکاز نوټس پاوړه ته وایي چې پټه کوم دا شوکاز نوټس نو تاسو سره پټه قیادت نو مطمئن کړي په دې خپل دریز باندې
پارٹی کی نظر آؤ سے محمود بین کرے تو خدا مسئلہ دار ہے پکار کی پارٹی زبردست ودان مسئلہ وا چکم جے اور بدی گیا کا ذکر ہے پکالی پارٹی کی عادت زمانہ تک پوچھ کر وچ آیا دل پتہ مندار کے سروان دے بدی مول رپورٹ رکھا تو پارٹی زمانہ رپورٹ نہ دے رستے پتہ حوالہ باندھ دے پارٹی بیان جاری کی
دا مردان کی چکم اے پی سی شوی دا داس اواز رضی چ دا کی یو کمیٹی جوڑا شوی دا دا سیاسی پارٹی وچ من بر دے تحقیقات کو بیا ودا گے نہ پس خپل دریس کار کو
اگے کی دا نہ شوی جی کمیٹی جوڑا شو تحقیقات بگی دا بالکل بگی دا شوی دا چا اچھے خبر کر دا او زنون دلی زمون دے پارٹی دو نمائندگا
نو مقصد سو رد اگے پی سی ہدف سو
خدا رچ سیاسی پارٹی دل پہ خامخا واقعہ مردان کی شیوے اور مردان کا ولہ بھائی دنیا لگیا تھا چیو دا تاثر ہوگی چی مردان چی کم دے مردان خلق دہشت گرد دے مردان خلق پورا من خلق دے کہ داسی واقعہ شیوے تو ہمیں کہ ٹول مردان یاد ہو ٹول مردان خلق یاد ہو یا مردان تو بدی نظر قتل چاہے مردان خلق دہشت گرد دے یا جی کم دے بدی کے ٹول خلق انوال دے بالکل نہ
د مردان په عبدالخان پونتون کې د مشال خان په نوم د وزدکون کې د وژنې پیښې په تړاو مو د دغه ضلع له ناظم حمایت الله معیار سره د زلان یوسفزی مرکه اورېده.
د مشال ریډیو
د نهه د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هله
په لسنی مو بجو
پام کوه
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
پا اتمنٹ دا پاسا دو بجو
دا مشال راڈیوی موجلا
پا درینی مو بجو
سروے
پا سلورنی مو بجو
پا بلوچستان کی دا روختیا محکمه کارکونکو پا احتجاج لاس پوری کرده ده دا دوی دا احتجاج لامل دا سوبی پا روخترونو کی ناروغان لسخت و ستونزو سرا مخشوی دی. حکومت دا احتجاج ختمول لپار بیا یو کمیٹی جوڑ کرده ده. پدغړه تفصیل ورو د کوټه نه د مشال رادیو د خبريال ایوب ترين پر رپورت کې
د پیرا میډیکل سټاف اسټیشن للوري د کوچ په لور د لانګ مارچ نه نام اورز ده. د لانګ مارچ برخوالو په کوچلاغ او شیخ سید اسپیټال کې ډیره اچولې ده. دوی د دوشنبه د ورځې راځي د صوبې په ټولو سرکاري روغتونونو کې د کار کولو څخه لاس اخیستې دي. د دوی د غشتونو په اړه د روغتیا و کارکونکو علي رضا راته وویل
از موږ کم لانګ مارچ را روان دي دا د دې لپاره دي چې کم از کم تر اویا کال دا خوا چې دي دا ټوټل اویا کال از موږ پیرا میڈیکل ډیر په مصیبت دی او دوی ګرسره زموږ خواته ګوري لانه زموږ حیثیت داسې دی لکه یو یتیم زموږ کوم تنخواونه دی هغه دغه قدر نه دی چې موږ یو سرای په کرایه واخو یا خپل بچان ته یو ښه تعلیم ورکو. زموږ پیرا میڈیکل ډیر په مصیبت دی او دوی ګرسره زموږ خواته ګوري لانه.
په دې اړه د پیرا میڈیکل سټاف اسوسیشن د ایکشن کمیټي چیرمن محمد طارق کوتیزی وای چې حکومت د سم د لاسه د دوی غشتونو ته غاړه کښېږدي.
پیرا میڈیکل سټاف اسوسیشن تقریبا لسلور کلو زخه په وقتن په وقتن موږ و دوی ته خپل ډیمانډ کړی وو چې په هغه کې د سرویس سټرکچر د پروفیشنل الاونس د اپګریډیشن او د ریسک الاونس ترګور د غټي مطالبه دي او لاندې زموږ تقریبا اولس نکاتي ډیماند دي. پر اولس نکاتي ډیماند کې د پدا کې د ضلع اختیارات هم دي چې مخکې د مشرف د دور مخکې په ډسټرکانو کې وو لیکن اوس چونکې د مشرف د دور بعد دلته په ډایرکټریټ راغلي دي. پر دغه باندې پولیو کې مې یو داسې پالیسیانې موږ غوښتلې چې په هغه کې زموږ د پیرامیډیکو هم خپل یو داسې یو څه پالیسیانې موږ ورکړو چې په هغه باندې دوی موږ په دې شی باندې مطابق سي چې واقعي دا د پیرامیډیک خدمت دی او پیرامیډیک کوي په کار دي چې دا غورایم په دې کې شامل دي.
بلغاړې ته د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثنا الله زری د روغتیا د کارکونکو د ستونزو د جاج اخیستلو لپاره سمدلاسه د صوبایي وزیر رحمت بلوچ په مشرتابه کې یوه کمیټي جوړه کړې ده. دغه کمیټي به د روغتیا د کارکونکو د مشرانو سره خبرې اترې پیل کوي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
د خیبر پختونخوا د سواد نرخزیان وای د سواد پولیسو په دې وروستیو کې دوی ته ویلي چې له یادې سیمې د پخې سپکې کی کنه نو گرفتار به کی. د نرخزیان پرون په پیښور پلس کلب کې د یوې خبري غونډې پر مهال ویل که د سواد پولیسو خپل دغه فیصله واپس وانغسته نو دوی به سړکونو ته ووځي او احتجاج به پیل کی. د سواد پولیسو د نرخزیانو د وروستي خبري کانفرنس په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. غلام غوث تفصیل راکوي.
پېښور پریس کلب کې د خبری کانفرنس پر مهال سایره نومي یوې نرخزۍ مشال ریډیو ته وویل چې د سوات د پولیسو لخوا دوی ته د سوات نه د وتلو ویل شوی دي.
په 17 اپریل باندې موږ دا نوټیس راکړو چې درې ورځو کې تاسو دیزنه لاړ شئ او د پیل تاریخ پورې ویل چې پیل تاریخ پورې تاسو مهرباني وکړئ پیل تاریخ پورې تاسو د کور نه خالی کړئ. که تاسو کور نه خالی کوئ نو موږ به تاسو اپریشن کوو. موږ دا مطالبه کوو چې موږ د خپل ځان باندې پریږدي او د پولیسان زموږ د ډیرو نه قلار شي مهرباني دي وکړي.
د نرخزۍ د اتحادیه مشره پرزانه وایي کچېری د سوات پولیسو خپل دغه نوټس واپس وانغستلو نو دوی به د دې ستونزې په لړ کې احتجاج پیلوي.
زمونږ مطالبه به دای چې یو انسان د خپل ملک نه خپل کور نه د خپل کلی نه خپل علاقې نه وباسي نو خبره به همدغه ځای راځي چې موږ به پر اوډونو باندې روزو پر اوډونو باندې به کینو. پس دا به ما کدی په حاشی کوي پر چکټ کوي قانوني کاروائی کوي میډیا ته مخامخ کوي جیل ته لیږي.
مدني پال قمر نسیم وایي د پاکستان د انساني حقوقو کمیشن هم د دې خبري نوټس اغیستلې ده او د سوات د پولیسو د ګامې غیر قانوني او غیر آئینی بللې ده.
نېشنل کمیشن فار هیومن رائټ په دې باندې یو نوټس اغیستلې ده. آرټیکل 15 چې د کانسټیټیوشن د فریډم اف موومېنټ باره کې هغه دا وایي چې پاکستانیان په ټول پاکستان کې آزاد دي چې کم خار کې اوسېږي چې کم چرته روزګار کوي چرته سفر کوي دا غي په لیګل سفر باندې به یا رهایش باندې به هیڅ قسمه قدغن نه وي. نو د سوات پولیس دا وینا چې صرف د سوات خواجه سرا سوات کې پاتې شي او باقي د خپل اغه علاقو ته لاړ شي چې د کم ځای د غي شناختي کارډونه دي دا یو ناجایزه فرمایش ته چې هغه قانون سره متصادم ده.
د سوات پولیسو لا تر دې دمه د نرخزیانو د دې خبري غونډې په اړه سندي ویلي خو په خبري کانفرنس کې دوی وویل چې د سوات د پولیسو لخوا په نرخزیانو د تور لګول شوی دی چې په سوات کې اوسیدونکي نرخزیان په غیر اخلاقی کارونو کې ککړ دي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو په منځنۍ سپه شپږ سو یوش په لنډو سپو 2013 15,300 کلو هرتز.
د اټک پولیس وای په سنجوال سیمه کې یو لکه جنای چې لیوبل سره مینا کوله غوښتلې وادو کی د جنای د کورنۍ لخوا وژل شوی دی. په پاکستان کې یوازې تیر کال 1500 مېرمنې په ورته ډول وژل شوی دی. پولیس وایي د اټک د پیښې تر شا د لاس لرونکو کسانو د نیولو هڅې پیل کړې دي. له اسلام آباد د رفعت انجم رپورټ ورو.
د اټک صدر تانی پولیسو تر مخه په سنجوال سیمه کې یو هلک کوجنه په خپل خوښه یو بل سره واده کول غوښتل چې کورنۍ پرې راضي نه وي. د اټک صدر تانی محرر محمد وسیم مشال لړیو ته وویل چې تیره ورځ د جنه رونو اول هلک د غیرت په نوم وجلو او بیا یې خپل خور ووجله.
دې دواړو په خپل خوخه واده کول غوښتل خو د جنۍ د اورونو دا خبره خوخه نه وه. نو هغوی اول هلک وژلو. د هغې لا تفتیش روان وو چې بیا معلومات ترلاسه شو چې جنۍ هم وژلی شوې ده. د کیس په اړه تفتیش روان دی او د جنۍ د اورونو نیولو لپاره هم هلې ځلې روانې دي.
پاکستان کې د بشري حقوقو ادارې هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان د رپورټ تر مخه چې هر کال ښځې د مختلفو زیاتو سره مخ وي او په دې کې د کمی په ځای زیاتوالی را روان دی. د کمیشن مطابق په پاکستان کې په کال 2018 کې 1500 نه زیاتې ښځې د غیرت په نوم وژل شوې وي. د غیرت په نوم وژنې کې ورځ تر بلې زیاتوالی ولې راځي؟ په دې اړه د سوات د یو غیر سرکاري ښځینه جرګې مشره تبسم عدنان وایي چې د ناپوهۍ په قانون عمل درآمد نه کولو او د غیرت په نوم وژنو کې ککړ مجرمانو ته سزا نه ورکول د دې د زیاتوالي وجه دي.
زیاتره د خوښۍ ودونه زیاتره بیا د یو ښځې زنانه ذات چې خپل خوښه خوښې نه زیاتره دغه وجه دي. ځکه په اسلام کې خدا منع نشته چې ته په خپل خوښه واده نه کوې. واده خو ډېره خوښي شي صرف بلونه پاس کی داغه امپلیمنټیشن خو نه کیږي. دلته کې څومره بلونه پاس شول بلونه امپلیمنټیشن شي باقاعده په تاڼه کچهریانو کې چې دینو داخې په باغې باندې کار وکړل شي.
په کال 2018 کې د یوې مشهوري ماډل کندیل بلوچ د غیرت په نوم وژنې نه پس د پاکستان پارلمان د غیرت په نوم وژنو او د جنسي تیرو مخنیوي بلونه په متفقه توګه منظور کړي وو. په کوم کې چې په دې جرمونو کې ککړ کسانو لپاره د عمر قید او 500 غوندې سخت سزاګانې هم ټاکلې شوې دي. رفعت انجم مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته تاسو غوږی اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12 نیمې بجې کېدونکې دي. د نجیب اپرنا د خبرونو لنډیز اورو.
د کورمې ایجنسی چارواکي وایي نن سهار په ګودر سیمه کې په یو مسافر وړونکي ګاډي کې چاودنه شوې چې په پایله کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي او دیارلس نور ژوبل شوي دي. د پاکستان د سرشمیرنې ادارې له نن نه د سرشمیرنې او کورشمیرنې دوهم پړاو پیل کړ چې د یادې ادارې د چیف کمشنر آصف باجوا په وینا د مئی تر څلېرویشتمې نېټې به دوام وکړي. د پاکستان د پیپلز ګوند شریک مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری پرون په مردان کې د خپل ګوند پلویانو ته د وینا پر مهال وویل چې د چین او پاکستان ترمنځ په اقتصادي پروژه کې د خیبر پښتونخوا د خلکو سره ټګي شوې ده. د امریکا دفاع وزیر وایي 2018 کال به د افغانستان لپاره یو سخت کال وي. جیمس ماتس پرون په کابل کې د نړیوالو ځواکونو له عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن سره په یو خبري غونډه کې وویل له افغانستان سره به امریکا او نړۍ ملاتړ ته دوام ورکوي. افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر د سفر پر مهال د دغه هیواد یو لوړ رتبه پوځي جنرال ویلي چې روسیا طالبانو سره د وسلو مرسته کوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جان نیکولسن پرون په کابل کې د ښاغلي جیمس ماتس سره یو ځای په خبري غونډه کې ویل هغه په دې خبره کې هیڅ شک نه ویني چې د افغانستان په جګړه کې د روسیې په مداخله کې دا هم شامل ده چې دوی طالبانو ته وسلې ورکوي. او په ایران کې د هغې ایرانۍ نژاد برطانوي میرمنې چې د ملي امنیت د سرغړونې په تور نیول شوې وه کورنۍ وایي د دغه هیواد سرې محکمې د هغې پر ضد لګول شوې د 50 کلونو د بند سزا برقراره ساتلې ده.
اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکي له رفت انجم اورو.
جنگ ورځپاڼه په خپل اداریه کې لیکي چې په پاکستان کې اینټي بایوټک دوایانو استعمال زیات شوی دی، بلکې پاکستان کې ډاکټران دا دوایانې د امروزه مرضونو ختمولو یو اسانه طریقه ګڼي، خو ولې په ترقی یافته ملکونو کې اینټي بایوټک دوایانې ډېر په خیال سره استعمالیږي؟ اداریه وایي چې په یو اخباري رپورټ کې دا انکشاف شوی چې پاکستان کې د دې دوایانو استعمال سره د مختلف بیکټیریا خلاف د دې دوایانو اثر کمزوري کیږي، د سل وجه چې په مرضونو قابو موندل ګران شوی دي. ادارې په وینا چې د رپورټ تر مخه خوریدونکي مرض نه خوریدونکي بیمارو کې اینټي بایوټک دوایانو استعمال ضرورت نشته، دا بیماری د دینه بغیر خپل میات ختم شي، خو ولې زموږ ډاکټران مریض ته دا دوایانې ورکول ضروری ګڼي؟ ادارې زیاتوي چې خوریدونکو انفیکشن ولاړ شوی بیماری د ماحول آلودګي ګندو بو استعمال په ودانو کې د ګندو کچرې لپاره سم تنظیم نه کېدلو له وجې خوريږي. ادارې وایي چې د جراثیمي بیمارو خلاف قوت مدافعت د دې دوایانو له وجې کمزوري کیږي، د سل وجې چې په ملک کې زیات آبادی والا خارونه کې داسې مرزونه بیا واپس را روان دي چې کوم ختم شوی وو. ادارې خیر کې وایي چې وفاقي او صوبایي حکومتونو ته د دې تشویشناک حالت په فوري توګه نوټس اخیستل پکار دي او د اینټي بایوټک دوایانو غیر ضروري استعمال مخنیوي پکار دی او اولس ته په دې لړ کې مکمل پوها ورکړی شي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په چترال سیمه کې د شخړې ختمېدل او د امروزه ژوند بحالېدل یو ښه خبره ده. صورتحال نور ښه کولو لپاره تقاضا دا ده چې کوم خلکو په جذباتو کې د قانون خلاف کارونه کړي دي هغوی سره دې په نرمۍ هر څه حل کړی شي. ادارې وایي چې اول خو دې د دغه کسانو خوشي کولو لپاره د نرمۍ مظاهره وشي، دویم دا چې کوم ملزم نیولې شوی د هغه نه تحقیقاتو کولو نه پس دې د نتیجې نه ولس خبر کړی شي، ځکه چې د دې پیښې له وجې چې کومه غیر محسوسه شخړه په چترال کې رامخته ده هغه به ختمه شي. ادارې په وینا په چترال کې په صورتحال کې بهتری راتلو پس دا اوس د چارواکو ذمهواري ده چې د پیښې په ذمهواری او احتیاط سره تحقیقات وکړي او دا کیس زر تر زره عدالت ته ورسوي چې اصل پیښه صورتحال مخته راتلو نه پس په سیمه کې صورتحال معمول ته راشي. ادارې زیاتوي چې د تیرو تجربو په رڼا کې په دې خبره ځان پوهول ضروري دي چې په چترال کې حالات د زور او طاقت په ذریعه نشي سمېدي. انتظامیه دې د نرمۍ نه کار اخلي او دا معامله د کرکې خورولو د پروپیګنډې په توګه استعمالولو نه اثار کړي. ادارې اخر کې وایي چې د انتظامی د علماو سره د هر کلی په ستاړي کې پکار دي او چې تر څو پورې د پیښې اصل اړخ نه وي رامخته شوی دا معامله سنجیده اخیستل پکار دي.
ورنکو تاسو ته باید وایو چې په چترال کې هم په دې وروستیو کې یو ډله خلکو یو کس د اسلامي مقدساتو ته په سپکاوي تورن کړل، غوښتل یې هغه ته نقصان ورسوي، خو پولیسو بیا دغه کس د هغوی نه خلاص کړو او له ځان سره بندي کړ.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د فائنانشل ټایمز اوس پانی ولیکنه وايي عدالت د نواز شریف د لری کولو حکم ونه کړل او پوځ هم مداخله ونه کړه، خو د وزیر اعظم د لری کولو غوښتنې روانې دي. د اپوزیشن ګوندونه مظاهره کوي او پارلمان د ملک سیاسي نظام له درغلیو پاک غواړي او د نواز شریف پر وړتیا سوالونه پورته کوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا لیکلي افغان پوځ وار له مخې د نوو سرتیرو په ګمارلو کې ستونزې لري. په داسې حال کې د طالبانو لخوا پر نوو ګمارل شوو سرتیرو دومره لوی برید چې ساری په تیر 14 کلن جنگ کې نه لیدل کیږي د پوځ کار اغېزمنوي او د طالبانو خلاف جګړه سختوي. د دوړو لیکنو مهم ټکی له نجیب عامر اورو.
فائنانشل ټایمز لیکي په پاکستان کې ولس تر څو میاشتو پورې د سترې محکمې د هغې پریکړې انتظار وستلو چې په ترڅ کې ممکنه وه د پاکستان وزیر اعظم د درغلیو په تور لرې کړل شوی وای. خو د عدالت په پریکړه کې ویل شوی دی چې په یاده قضیه کې دومره شواهد په لاس کې نشته چې له مخې وزیر اعظم له دندې لرې کړل شي. البته عدالت په دې قضیه کې د نورو پلټنو کولو امر کړی دی. ورځپاڼه لیکي د عدالت دغې پریکړې ته یو څه د شک په نظر کتل کېدی شي چې د نواز شریف د لرې کولو لپاره کافي شواهد نه دي موندلي او که ملک په یو نوي سیاسي بحران کې ښکېلول نه غواړي. ورځپاڼه لیکي د محکمې قضیه اوس یوازې د وزیر اعظم خلاف د درغلیو تورونو باندې مبني نه ده، بلکې د اپوزیسیون ګوندونه اوس د مظاهرو په ترڅ کې د نوموړي د لرې کولو غوښتنه کوي او پارلمان هم دا غوښتنه کړې ده چې د ملک سیاسي نظام دې له درغلیو پاک کړل شي. فائنانشل ټایمز لیکي په پاکستان کې داسې اوازې هم وي چې کېدای شي پوځ په دې کیس کې مداخله وکړي. پوځ مداخله ونه کړه، خو په ملک کې د نواز شریف پر وړتیا له هماغسې پوښتنې راپورته کیږي. بل پلو نیویارک ټایمز په یو راپور کې لیکلي چې د تیرې جمعې په ورځ په بلخ کې طالبانو په یو غلچکی برید کې افغان پوځ کې شامل شوي نوي ځوانان په نښه کړل چې ځینې یې د تنکي عمر ځوانانو. د ورځپاڼې په باور افغان پوځ چې وار له مخې د سرتیرو د تیښتې، درغلۍ او د افسرانو او سرتیرو ترمنځ د بې باورۍ له ستونزو سره لاس او ګریوان دی، وسلوال د پوځ د وړتیا د اغیزمنه کولو په موخه د بریدونو دا لړۍ پر مخ وړي. نیویارک ټایمز لیکي دا برید چې په تیر 14 کلن جنگ کې بېساری و، نفسیاتي اغیز یوازې دا نه ده چې څومره سرتیرو ته مرګ ژوبله ور واړوله، بلکې نورې ویجاړوونکې اغیزې به هم ولري. په داسې حال کې چې ځینې ژوندي پاتې شوي سرتیري د غچ اخیستو هوډ ښکاره کوي، د طالبانو حملې د سرتیرو او د هغوی د کورنیو په زړونو کې ویره او غوسه هم راپارولې ده. دا ویره لیدل کېږي چې د نوو سرتیرو ګمارل به اوس ستونزمن شي او حکومت ته به د طالبانو خلاف جګړه نوره هم ګرانه پرېوځي. مشال اوس تاسو ته د رادیو خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په 2 ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د ماخام په 3:30 بجو د مشال پر ویبپاڼه او فیسبوک.
د امریکا حکومت د سوریې د ساینسي څېړنو د مرکز پر 201 یا غړو او مشرانو تازه بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانه وزارت پرون دوشنبه ویل دا اقدام د سوریې د حکومت له لوري پر ملکی وګړو د کیمیایي وسلو د حملې په خاطر شوی دی. امریکایان او امریکایي شرکتونه له دغو 201 یا سوریوالو سره یا سوریې وګړو سره له کاروبار منع کړل شوی دی. اسمت څاروان جزئیات راکوي.
امریکا د سوریې خلاف خپل تازه بندیزونه د یو هر اړخیز اقدام په توګه یاد کړي او ویلي چې دا کار یې په دې خاطر کړی چې د بشار اسد د رژیم پوځیانو پر ملکیانو له سیرین ګازو کار اخیستی و. د امریکا د خزانې وزیر سیون منوچن پرون وویل د سوریې د ساینسي تحقیقاتو د مرکز د ساینس پوهانو په شمول 201 اویا تنه د بندیزونو په تازه لیست کې شامل شوي دي. نن سهار د امریکا په خزانه وزارت کې د بهرنیو شتمنیو د کنټرول دفتر د اسد د دیکتاتور رژیم له لوري د اپریل په 4 پر ملکیانو د سیرین ګازو د حملې په خاطر د نوي بندیزونه ولګول. دغه دفتر د سوریې د ساینسي تحقیقاتو او مطالعاتو د مرکز 201 اویا غړي د بندیزونو په لیست کې شامل کړي دي. د امریکا د خزانه وزارت له تازه پریکړې سره سم هیڅ امریکایي تبه یا کمپنۍ له دغو 201 اویا تنو سره د هیڅ راز کاروبار حق نه لري. د امریکا متحده ایالاتونه وایي د سوریې د ساینسي څېړنو او مطالعاتو مرکز د اپریل د 4 د کیمیایي حملې مسؤول دی. په دې حمله کې چې په ادلب ولایت کې وشوه د ماشومانو په شمول 80 تنه ووژل شول. د امریکا د خزانه وزیر وای واشنگتن د دغو نویو بندیزونو په وسیله دا قوي پیغام ورکوي چې د بشار اسد د رژیم ټول غړي باید د کیمیاوي حمله حساب ورکړي. له دې بریده وروسته امریکا د سوریې پر هغه هوایي اډه چې د کیمیاوي وسلې د حملې لپاره ورڅخه کار اخیستل شوی و 950 توغندي وویشتل. د امریکا د خزانه وزارت په وینا چا چې د سوریې د کیمیاوي وسلو په پروګرام کې تر 15 کلونو زیات کار کړی له تازه بندیزونو سره مخامخ شوي دي. د متحدو ایالاتونو د خزانه وزارت په خپل هیواد کې بانکونو ته امر کړی چې د 201 اویا سوریه والو شتمنۍ کنګل کړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د امریکا دفاع وزیر روسیې ته خبرداری ورکړل، وی ویل چې له وسلوالو طالبانو سره به د مسکو د وسلوالو مرستو مخه ونیسي. جیمز ماتیس پرون دوشنبه په کابل کې له خبرداریانو سره په خبرو کې زیاته کړه، له طالبانو سره د روسیې پوځي مرستې د نړیوالو قوانینو خلاف دي. له دفاع وزیر ماتیس سره په خبري غونډه کې د کاتی ماموریت عمومي قمندانان هم طالبانو ته عمومي کمانډان هم طالبانو ته د روسیې د مرستو یادونه وکړه. وی ویل روسیه غواړي چې طالبانو ته مشروعیت ورکړي.
د امریکا جګپړو پوځي چارواکو وویل متحده ایالاتونه باید د روسیې له لوري طالبانو ته د وسلو د ورکولو مخه ونیسي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس پرون دوشنبه په کابل کې وویل چې متحده ایالاتونه په افغانستان کې د روسیې پر رول اندېښنه لري. د امریکا دفاع وزیر په افغانستان کې د روسیې د فعالیتونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل په دې برخه کې د امریکا اندېښنې زیاتې شوې دي. ماتیس په کابل کې خبریالانو ته وویل هر وسله چې له بهرني هواد دلته راوړل شي د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده.
موږ به له روسیې سره په ډیپلوماتیکو لارو مخته ولاړ شو، چیرته چې کیږي ورسره ځو. خو که روسیې داسې یو څه وکړل چې له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې وي یا د هیوادونو حاکمیت ونه مني، په وړاندې درېږو. د بیلګې په توګه که دلته د کوم بهرني هیواد نه وسله راوړل شي، دا د نړیوالو قوانینو نقض دی.
تر دې وړاندې پرون د امریکا یو پوځي چارواکي په کابل کې خبریالانو ته وویل چې روسیه طالبانو ته ماشینګنۍ او نورې وسلې ورکوي. د ده په وینا طالبان له دغو وسلو په هلمند، کندهار او اروزګان ولایتونو کې کار اخلي. روسیه د طالبانو د ملاتړ تور ردوي او وایي چې له طالبانو سره د مسکو تماسونه د خپل امنیت د خوندي کولو او د افغانستان له حکومت سره پخلاینې ته د دې سختلیزي ډلې د تشویقولو طرحه ده. له جیمز ماتیس سره په خبري غونډه کې د قاطی ماموریت عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن هم حاضر و. جنرال نیکلسن د روسیې د رول په اړه جزئیات څرګند نه کړل، خو ویل دا به رد نه کړي چې د مسکو په دخالت کې طالبانو ته د وسلو ورکړه هم شامل ده.
موږ د دې همکارۍ په اړه د معلوماتو راټولولو ته دوام ورکوو او البته د دې شاهد چې روسیې طالبانو ته مشروعیت ورکړ. دا هغه څه دي چې تیر کال له همدې ځایه پیل شول. البته لکه څنګه چې دفاع وزیر وویل، موږ له هر هغه چا ملاتړ کوو چې د پیوستون د پروسې په ګړندی کولو کې له موږ سره مرسته وکړي. خو د هغو تاوتریخجنو کسانو مصالحه کول، پارونکي کارونه او مشروعیت ورکول چې د مزار شریف د دوه ورځې مخکې حمله په څیر حملو ته دوام ورکوي، د یو سولیز پیوستون د مختوړلو خلار نه ده.
د متحده ایالاتونو دفاع وزیر ماتیس په کابل کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو چارواکو سره څو ساعته وروسته له دې وکتل چې د افغانستان دفاع وزیر او لوی درسیز له دندو استعفا ورکړي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال نیکلسن په بلخ کې پر شاهین قول اردو د حملې په اړه وویل د ده په باور په دې برید کې له خورا پیچلي پلانه کار اخیستل شوی دی. د زیاته کړه ډیر احتمال شته چې پاکستان میشته حقانی شبکه په دې برید کې لاس ولري.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې دین بشرګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه کې
دوستو کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات په نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان په زندانونو کې پولیس له زندانیانو سره ناوړه چلند کوي. یادې ادارې پرون په دې اړه یو رپورټ خپور کړل چې پکې راغلي له زندانیانو سره د مرکو پر مهال معلومه کړې چې پولیس، استخبارات او پوځ له زندانیانو سره ناسم چلند کړی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دوی د زندانیانو د شکنجې او ناوړه سلوک په اړه کوم رپورټ نه لري. زموږ همکار سالم احمد صالح رپورټ راکوي.
د ملګرو ملتونو تحقیق کوونکي وایي د افغان امنیتي ځواکونو په اړوندو دو شپېته زندانونو او توقیف ځایونو کې له 409 زندانیانو او توقیف شویو سره د 2015 میلادي کال د جنوري له اولې د 2018 میلادي کال د ډسمبر میاشتې 23 مرکې کړې دي. په دغه راپور کې چې د دوشنبې په ورځ خپور شو راغلي د وسلوالو شخړو له اړوندو لږ تر لږه 9% مرکز شویو بندیانو او توقیف شویو سره د مرکو پر بنسټ دا موثق او دقیق معلومات ترلاسه شوي چې افغان پولیس د استخباراتو او پوځ پرسونل له توقیف شویو سره ناوړه چلند کوي. حال دا چې په 2015 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو په راپور کې 15% مرکز شویو له دغسې ناوړه چلند څخه شکایت کړی و. خو افغان حکومت ویلي چې په زندانونو او توقیف ځایونو کې د شکنجې د لمنځه وړلو لپاره اراده لري. د کورنیو چارو وزارت سرپرست بیان نجیب دانش ازادي راډیو ته ویل
ما پس دو سال به این طرف اقدامات بسیار جدی
موږ له دو کلونو راهیسې د زندانیانو لپاره د ښې او مناسبې فضا رامنځته کولو لپاره په ټولو زندانونو کې جدي اقدامات کړي دي. ټولو بنسټونو چې دغه زندانونه کتلي د شکنجې او ناوړه چلند په باب موږ ته کوم راپور نه دی راکړی چې ګواکې له زندانیانو سره د ناوړه چلند شوی وي.
شغلی دانشوی نظارت خونی او محابس د پولیسو او توقیف ځایونه د څارنوالیو په کنټرول کې دي. د ملګرو ملتونو دغه راپور په داسې حال کې خبریږي چې ځینې عالي رتبه افغان چارواکي په پام کې لري روانه اونۍ په جنیوا کې د شکنجې د مخنیوي په یوه کمیټه کې راڅرګند شي چې هلته به په افغانستان کې د شکنجې د مخنیوي د قوانینو د تطبیق پر سابقې هم خبرې او بحث وسی. په همدې حال کې د هالند په حق کې د جرمونو نړیواله محکمه په جلا ډول په افغانستان کې لبندیانو او توقیف شویو سره د ناوړه چلند مسأله څېړي. د ملګرو ملتونو چارواکو دا نتیجه اخیستې چې د ملي پلان د عملي کولو لپاره د حکومت له هڅو سره سره دغه راپور چې اسناد او مدارک پکې راټول شوي څرګندوي چې د شخړو له اړوندو توقیف شویو سره ناوړه چلند کیږي په ځانګړي ډول د پښتنو ګرویژنو په وخت کې. د هغو مرکو پر اساس چې د ملګرو ملتونو تحقیق کوونکو کړي هغه ځواک چې د محلي پولیسو په نامه یادیږي خپل 80% توقیف شوي کسان سخت ډبوي او نږدې 30% نورو چې د ملي امنیت لخوا نیول شوي په مرکو کې ویلي چې دوی هم له شکنجې او ناوړه چلند سره مخامخ شوي دي. د ملګرو ملتونو د دغه راپور له مخې د ملي اردو سرتیري هم له ځینو توقیف شویو سره په ناوړه چلند تورن شوي. خو راپور زیاتوي چې د ملي اردو لخوا د بندي شویو کسانو د شکنجې موارد کم دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یونامه په اعلامیه کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر زید رعد الحسین وینا راخیستل شوې چې ویلي دي شکنجه امن نه زیاتوي. هغه اقرار چې د شکنجې په نتیجه کې اخیستل شوی وي هیڅ د اعتبار وړ نه دی.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دي؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تاسو په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی چې غالي.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته.
هلته بادشاہ خان مال یو کافی راغله ته دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بابا یې څه په خواره ځای خور دی.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
د ممندو پولیټیکل ایجنټ محمود اسلم وزیر ویلی په دغه ایجنسی کې به د سرشمیرنې ټیمونه د امنیتی ځواکونو په مرسته خپل کارونه سرته ورسوي. نوموړي پرون په غلنۍ کې د سیمې مشرانو ته په خبرو کې وویل چې په ممندو کې به د موبایل ټلیفون خدمات ژر بیرته پیل کړل شي. شانواز ترکزی معلومات راکوي.
دا محمد ایجنسی پولیټیکل ایجنټ محمود اسلم وزیر وای چې مردم شماري لپاره ټول انتظامات پوره کړی او دغه شماره به په دوه بیلابیلو لړو کې کولای شي. نوموړی دا خبرې په غلن هډ کوارټر کې د یوې آزادې غونډې وروسته مشال ریډیو سره کړی او په دې غونډه کې د محمود ټولو قومونو ګډون کړو. د غونډې شریکوالو پولیټیکل ایجنټ خپل ستونزې وړاندې کړې چې ګلشاه صافی وویل چې د هغوی د ټولو لوی ستونزه د محمدګډ د سړک ده چې له یوې مودې راهیسې کنډکه پر دی.
زموږ مریضان هسپتالونو ته نه رسېږي. مونږ د نورو ایجنسو مونږ سره باجوړ ایجنسي نږدې ده. مونږ خپل مریضان هلته وړو. مونږ خپلې لارې متبادل لارې استعمالو. د باجوړ په لاره باندې بخرو
محمود اسلم وزیر د محمد گڑھ سڑک پر اڑول چې په دغه سڑک او ناقص سرنګ په لړ وخت کې د ودانې کار شروع شي.
سڑک د خپ وسوک سره تاسو ته وایم په کال کې نه با پدې باندې تاسو وګورئ چې سڑک به جوړي او خلک به پدې باندې روان.
ملک صوبیدار صافی په دې مقول چې د هغوی په سیمه کې استادان په سکولونو او ډاکټران په روغتونونو کې ډیوټي نه کوي. نو باید حکومت دې اړخ ته پام وکړي.
زه به د خپل ځان سکول وایم چې های سکول دی تاسو په 5 کروڑ روپۍ لګولی دی او 13 کسان په تنهاګان اخلي زنانه دي. که اسپتال راشه په باوتا کې دی په محمدګټ کې دی د بیت المال دی په کروڑونو روپۍ لګولی دی. خبره ده قسم پخ دی چې خالی د خرو د تړلو دی چې خره پکې وتړو موږ دوسه پورې پکې اسپتال دغه ونی لید. ډاکټر
پولیټیکل ایجنټ محمود اسلم وزیر په غونډه کې موجود تعلیمي او د صحت چارواکو ته هدایت وکړل چې د استادانو او ډاکټرانو حاضری دی یقیني کړي. نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې محمود کې به د موبایل فون نظام کله یو ور بیا شروع شي وی ویل
کمیونیکیشن او موبایل د هر چا ضرورت هم دی. مونږ په دې باندې کوشش شروع کړی دی. انشاءالله کوشش به کوو چې زر نظر دا مسله حل.
او دغه غونډه تر ناوخته روانه وه چې د ولس لخوا د تعلیم صحت اوبو سړکونو او د ماربلو ستونزې پکې بیان شوې. شانواز ترغزی مشال ریډیو غلنۍ.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د جنوبی وزیرستان د سرروغې خلک وایي د دوی سیمه له ستونزو ډکه او د ژوند له بنیادي اسانتیاو محروم ده. دوی وایي د ډیو ترنا لاندې ژوند کوي. بجلی اوبه او هسپتالونه نشته. حکومت یې هیڅ پوښتنه نه کوي. خو د پولیټیکل انتظامی او چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې دوی به د یادې سیمې د خلکو د ستونزو د هواري لپاره هڅې وکړي. زموږ خبریال سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
د سولی وزیرستان په تحصیل سره روغه کښې د مسعود قبالیانو لندنی شاخ لنګرخیل یو شمېر کلي موجود. اوسېدونکي یې د ژوند د بنیادي سهولتونو نه بې برخې پاتې دي. په دغو کلیو کښې شامل د یو کلي تابعي ځینې اوسېدونکي خپل مشکلات او نیمګړتیاوې په دا رنګ بیانوي.
زه محمد الله لنګرخیل خبره کوم. تابعي نه وخلا لر غشکی جامجور دی ګولکی تقریبا 120 نه زیات کور آبادي ده. په دا شی چې کې نه د هسپتال انتظام شته نه د بی انتظام شته. همیشه کې مشدونه دي هغه ډېره په مشکله سره بر وړي په سارۍ نه په خره باندې هغه چې یوه باټر وړي که نه پیرا رس همیشته دی خپل کیمې کور یې بدې نه پیرا کېږي.
زموږ خپل نوم دی سیدوجان. چې کومه دغه علاقه دو په داسې یو مچر ډېر جوړ دی که نه هسپتال جوړ دی که نه ډاکټرو نشته دوایي موجوده نشته بېشې که نه میشته جلۍ سخت تکلیف دی که نه چې ویلې چې میشته رنایي نشته دی که نه میشته مینه ډېوې استعمالوي.
د تبعي قبالیانو د دغو مشکلاتو نیمګړتیاو نه مې چې د سولي وزیرستان مرستیال پولیټیکل افیسر محمد شعیب خان سره تماس ونیوه. هغوی وویل چې په دغه بریکښې به زه د پولیټیکل ایجنټ او د قانون سازي ادارو د نمایندګانو سره وږغېږه چې د دغو قبالیانو مشکلات سم او نیمګړتیاوې یې پوره شي. سیلاب مسعود مشال ریډیو سره روغه سولي وزیرستان.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې شوو بارانونو تر دې دمه د سرکاري شمیرو تر مخه د ښځو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 6 کسان وژلي او 9 نور یې ژوبل کړي دي. په داسې کې د موسمیاتو محکمې ویلي له راتلونکي جمعې ورځې نه د بارانونو د یوې نوې لړۍ د پیل امکان دی. له پېښوره د شبیر احمد جان رپورټ پرې اورو.
خیبر پختونخوا کے دا قدرتی اپتنو سر دا مبارزه صوبائی اداره یا پی ڈی ایم ویان تیمور خان مشال لیڑو تو ویل چه باران دا خیبر پختونخوا پا بیالبیل سمو که تر دما شپک تن وجلی او ترنه جوبل شوی دی او پا دغی جوبل او ملو که زیادتر زنانا او ماشومان شامل دی چه پک دا دو تعلق دیر اسمیل خان دو پیخور یو نوخار او یو لوردیر سر دی
چکم پا دی بارانونو پا وجه بانده پا حق بسیدری دی شپک تنان تری پکی ماشومان دی یو پکی زنانا دا اور دو پکی سری دی
بلخوا په پیښور کې د موسمیات محکمې مشر مشتاق شاه مشال لیډو ته په خیبر پختونخوا کې د روانو بارانونو لړۍ په حقله وویل چې د روانې جمعې نه د بل لړۍ شروع کېدو امکان دی او دا یې هم وویل چې د اوسني او روان بارانونو له وجې به د خیبر پختونخوا زیاتره میداني سیمو کې موسم هم یخ وي. دا قدرتي آفتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې یا پی ڈی ایم ای ویان تر مخه وژل شوي کسانو ته د صوبایي حکومت د پالیسۍ تر مخه 3,00,000 روپۍ کس جوبل ته 5,000 او کورن لنگیدو والا تا ہمدا جان مطابق با امداد ورکولی کیگی. شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور.
اردن کو دا مشال ریڈیو تغوگی دا خبرونه دا پای شبی دی دا ایاس خان پا غل دی سندری با خوند واخلو.
یار وطن شم چل یار شم لری حلی پوشم خبرو جی نام خبری بھل یار وطن شم چل ملنگ شم جانانا خزانہ مندلا ملنگ شم جانانا خزانہ میں او مندلا بزرگی کی نفرتی چپ جام کی دسا کے میں دسوانے بنا کڑا گڈا چپ جام کی دسا کے میں دسوانے بنا کڑا گڈا حل پوتا شمے پل کی دخما گل بوستان قربان کڑا نو د گل بوستان مالک شم چل می حالا سفر زکڑو چمیو سولی بزری حلی کو شم خبرو I'm not afraid.
تنستی شم چلیان